رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د خبرونو لنډیز، افغان امنیتي چارواکي وایي د پکتیکا په ولایت کې د وسلوالو طالبان یو مهم مرکز له منځه وړی دی او دیرش وسلوالې وژلي دي. د سکاټلند ریفرنډم په اړه د نه رای د برطانیا په ډیرو سیمو او په ډیرو نورو ملکونو کې خلک آرام کړي دي. او د عراق د بهرنیو چارو وزیر پرون د جمعې په ورځ وویل د ده هیواد د خپلو سرحدونو دننه د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د جنگ مخکښي باید وکړي. السلام علیکم، روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. د نن سهار په دې خپرونه کې به لومړی د افغانستان یو رپورټ درواړو، بیا به د نړۍ په باره کې نور رپورټونه راواخلو، خو دا د اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته.
آئینی شاهدانو ویل چې د سپینې ماڼۍ زیاتره برخه پرون د جمعې په ورځ د مخفي پولیسو لخوا وروسته له هغه تخلیه سوه چې یو چا د کټارې څخه دننه ټوپ ورواهه. جمهور رئیس باراک اوباما او د هغه لونی د دې پیښ څخه لږ وروسته د سپینې ماڼۍ څخه ووتل. خبریالان وویل چې دوی لږ وروسته له هغه چې د سپینې ماڼۍ څخه وایستل شول بیرته ورغلی دي. د دغې پیښې په اړه نور لږ تفصیلات ورکړل شوي دي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د پکتیکا په ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو مهم مرکز له منځه وړی او دیرش وسلوال کسان یې وژلي دي. چارواکي وایي چې د دغه مرکز څخه طالبانو په بیلوبیلو ولایتونو کې وسلوالي او ځانمرګه حملې تنظیمولې. امنیتي چارواکي وایي چې افغان قواو د پکتیکا په نګا ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه پټ ځای باندې عملیات کړي چې په نتیجه کې تر دیرشو زیات طالبان وژل شوي دي.
د سکاټلند ټول پښتنې یا ریفرنډم په اړه د نه رای د برطانیې په ډیرو سیمو او په ډیرو نورو ملکونو کې خلک آرام کړي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما سکاټلند ته پرون د جمعې په ورځ له دې کبله مبارکي وویله چې ډیموکراسي په بشپړ توګه او قوت سره تطبیق کړله. هغه ویلي چې په مظاهرو، مناظرو، مباحثو او سوله ییزو لارو چارو سره د سکاټلند، برطانیا او نړۍ ته خپله ستره ونډه ورکړله. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل او د هسپانی صدر اعظم ماریانو راجای دې ته ورته احساسات څرګند کړل. د ناټو عمومي منشي اندرز فاغ راسموسن د برطانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون ته مبارکي وویله او وویلې چې دی باور لري چې برطانیه به د دغه اتحاد په ساتلو کې د مشرۍ نقش ته دوام ورکړي. ښاغلي کیمرون وویلې چې د سکاټلند خپلواکۍ په اړه بحثونه او مناظرې اوس ختم شوي دي او برطانیا به خپلې هغه وعدې پر ځای کړي چې سکاټلند ته په ځینو چارو کې نوي اختیارات نه ورکوي.
د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفاري پرون د جمعې په ورځ وویل چې د هیواد باید د اسلامي دولت د ډلې د یاغیانو سره جګړه د خپلو سرحدونو په دننه کې پر مخ بوزي او د دې جګړې مشري وکړي، مګر د نړیوالو متحدانو لخوا د هوایی بمباریو دوام هم وغوښت. الجعفاري په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په داسې حال کې وینا وکړه چې د امریکا په شمول د اسلامي دولت ځینې مخالف مشران هم حاضر وو. هغه وویل چې د هیواد باید د مځکنۍ جګړې د پی ټی یوه برخه په اوږو واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ښاغلي جعفری څخه وروسته وینا وکړه. هغه د واشنگتن هغه پیغام بیا تکرار کړ چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یاغیانو ته ماته ورکول نړیوالو منابعو ته ضرورت لري. هغه دا هم وویل چې د امریکا ډیپلوماتیک مخالف ایران چې د عراق سره اوږد سرحد لري د اسلامي دولت ډلې سره په جګړه کې نقش لوبولای شي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ادامه ورکوه. د یوکرین د حکومت د روسیې د طرفدارو بلتون غوښتونکو ترمنځ دریم پړاو خبرې پرون د جمعې په ورځ په منسک کې پرانستل شولې، او داسې راپورټونه هم خپاره شوي چې په ختیځ اوکراین کې د توپونو په ډزو کې نور خلک هم وژل شوي دي. په دې خبرو کې د یوکرین پخوانی جمهور رئیس لیوند کوچما او د یاغیانو څو چارواکو په یوکرین کې د روسیې سفیر او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازو برخه اخیستې وه. له بلې خوا په ختیځ اوکراین کې خال جګړې روانې دي، که څه هم چې هغه اوربان لا دوام لري چې د سپتمبر په 15 نیټه نافذ شوی و.
د هغه برطانوي تروریست چې د یو امریکایي ژورنالیست سر یې غوڅ کړ، پلار یې پرون د جمعې په ورځ د امریکا په یوه محکمه کې په دې اعتراف وکړ چې په 1990 کال کې په افریقا کې په دوو سفارتونو کې د بمونو د چولو پلان د جوړ کړی و. په دې چاودنو کې په سلګونو خلک وژل شوي. عادل عبدالباری په نیویارک کې د یوه قاضي په مخ کې اعتراف وکړ چې ده د اسامه بن لادن او نور سره دا فیصله وکړه چې په کینیا او تانزانیا کې د امریکا سفارتونه والوزوي. په دې حملو کې 240 کسه ووژل شول. دغه 45 کلن مصری په 2012 کال کې د برتانیې څخه امریکا ته وسپارل شو. هغه په عمومي توګه د بمونو د چولو د دسیسو کولو او د مطبوعاتو ترمنځ پیغامونه خپرول، او دا پیغامونه د القاعدې د آینده حملو د ګواښونو په اړه وو. د عبدالباری په زوی عبدالمجید عبدالباری باندې دا شک دی چې د امریکایي ژورنالیست جیمز فولی سر یې غوڅ کړ، مګر دا خبره لا پوره نه ده تایید شوې. خو دا په یقین ویل شوی دی چې هغه تیر کال د برتانیې څخه ووت او په سوریه کې دیره د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای شو.
د چین د علی بابا په نامه د یو تجارتي شرکت د سامانو قیمت پرون د جمعې په ورځ د نیویارک د اسهامو د تبادلې په بازار کې په ناڅاپي توګه 80% جګ شو. لومړی سهم یې په 92.10 خر شو، او وروسته یې قیمت $100 ته ورسېده، مګر د بازار د تړلو په وخت کې بیرته لږ راټیټ شو او په $92 خرڅېده. د دغو اسهامو د یو سهم لومړنی او اصلي قیمت $80 و، او په یوه ورځ کې د هغو د قیمت دومره وچتېدل په تاریخ کې بیخي بېساری دی. علی بابا د چین د ټولو لوی انټرنیټي تجارتي شرکت دی چې هم په نړیواله سطح او هم په محلي سطح د نړۍ تر ټولو لوی آنلاین تجارتي مارکیټونه لري. د مارکیټونو کارپوهان وایي چې د علی بابا دغه چینایي شرکت به په چټکۍ سره نور هم خپلې ودې ته دوام ورکړي.
د امریکا په متحده ایالاتو کې د جنسي تیریو په اړه نوې مبارزه د جمهور رئیس براک اوباما لخوا هم تایید شوې، او هغه پرون د جمعې په ورځ دا په تاکید وویل چې دا د هر چا انفرادي مسؤلیت دی چې په پوهنتونونو کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره هلې ځلې وکړي. دا مبارزه په دې عنوان چې دا زموږ په غاړه ده پیل شوې، او په هغې کې د تلویزیونونو او فلمونو ستوري هم د ښاغلي اوباما سره یوځای شوي دي. په هغو شپږو تنو ایراني ځوانانو باندې د تعلیقي بند او یو نوي درو وهلو سزاګانې راوتلې دي چې د هیپی په نامه د امریکایي پاپ سندرې سره د انټرنیټ په یوه ویډیو کې نڅیږي. پرون د جمعې په ورځ د سیرالیون د پلازمینې زیاتره لارې کوڅې په داسې حال کې تشې شوې وې چې چارواکو د ایبولا د پوچو ناروغانو د پیدا کولو او د دغې مرګانۍ ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره دغه لارې کوڅې بندې کړې. او په اخر کې دا خبر، دغه کائنات چې موږ یې وینو لکه ستوري، سیاری او کهکشانونه، د هغو چې موږ یې نه وینو یوازې 15% تشکیلوي، او هغه چې موږ یې نه وینو توره تیاره او توره انرژي بلل شوې، مګر هغه د لیدو وړ هم دي، ځکه نو ساینسپوهانو داسې آلې او سامانونه جوړ کړي دي چې د اټم اجزاوې چې د دغې انرژي موجودیت ثابتوي وګوري او د هغو په اړه څېړنې وکړي، او د دوغو تیاره موادو او توري انرژي د موجودیت په اړه نړیوال فضایي سټیشن ځینې اشاره رسولې دي. یو ډیره حساسه آله چې د 2018 کال را پدې خو د دغه فضایي سټیشن سره وصل شوې ده، تر اوسه یو 40 میلیارد فضایي وړانګې تحلیل او تجزیه کړي دي چې د نیوشالینوس په نامه هغه اجزاوې پیدا کړي چې تیاره مواد یا تیاره انرژي جوړوي. دغه مواد د رڼا په شمول د هیڅ شي سره عکس العمل نشي او موجودیت یې یوازې هغه وخت معلومېدای سي چې یو له بل سره ټکر وکړي، او د دې ټکر څخه یې هغه اجزاوې او مواد خپاره سي چې دغه آله یې معلومولی سي. دا و د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، اوس به رپورټون ته راشو. د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی سیاسي موافقې ته سره نږدې شوي دي، خو د انتخاباتو د نتیجو د اعلان په سر یې اختلافات نه دي حل شوي. پام وکړئ دې رپورټ ته چې سید سلیمان شاه به درته واوروي.
د افغانستان د جمهوری ریاست یوه مطبوعاتي بیانیه وایي چې ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی د ملي یووالي د حکومت جوړولو لپاره په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی دی. د جمهوری ریاست د مطبوعاتو دفتر وویل چې پرون د جمعې په ورځ په ارکی یوه غونډه جوړه شوه. دواړو کاندیدانو غونډې ته خبر ورکړ چې د ملي یووالي د حکومت د جوړولو په مذاکراتو کې د ملاحظې وړ پرمختګ شوی دی، مګر له امریکا غږ سره په مرکو کې د دواړو کاندیدانو استازو بیا جلا جلا نظرونه ورکړي دي او مني چې اختلافات تر اوسه پورې په بشپړه توګه نه دي حل شوي. د اصلاحاتو او همپالنې د ملي ټیم یو غړي فاضل سنچاریکی ویل چې د جمهوری ریاست دواړو کاندیدانو د ملي والد حکومت د جوړولو لپاره سیاسي موافقه ته سره نږدې شوي دي، خو دا چې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې په څه ډول اعلان شي په دې اړه د دواړو ترمنځ اختلافات موجود دي. سنچارکی ویل
طبعا اگر اعلان بکنن معنایش است که توافق سیاسی دیگه وجود نداره، باز اونا میتونن بر اساس همو اعلان تقلبی حکومت خود را تشکیل بدن و ما دیگه مشارکت نخواهد کردیم در یک چین حکومتی.
سنچارکی د امریکا غاگ آشنا رادیو د ریت سنگ سره په مرکه کې ویل چې د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی په منځ کې د یو وروستۍ سیاسي موافقې احتمال اوس هم موجود دی. سنجارکی زیاته کړه څرنګه چې د اشرف غنی احمدزی ډله غواړي د انتخاباتو نتیجې همغسې چې اعلان شي دا به د عبدالله عبدالله ټیم ته د منلو وړ نه وي، او د اصلاحاتو او همپالنې ټیم به یې قبول نه کړي.
و به این خاطر ما معتقد هستیم که نتیجه که کمیسیون به دست آورده چون یک نتیجه جعلی و دروغین و تقلبی است، یا باید اصلا اعلان نشوه یا به صورت شکلی و فرمالیته به صورت مساوی و برابر اعلان شود.
په مقابل کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم د ټیم یو غړي داود سلطان زوی ویل چې د عبدالله عبدالله ټیم غواړي چې امتیازات ترلاسه کړي خو د انتخاباتو د نتیجو منلو ته غاړه نږدي.
میخواین که توافقات صورت بگیره و امتیاز بگیرن اما نتایج پذیرفته نشوه، و این یک مشکل است که چطور امکان داره که شما در یک حکومت مشارکت ملی که به اساس انتخابات برنده و بازنده باید داشته باشه اشتراک بکنین اما نتایج انتخابات هم نپذیرین؟ اینجا یک مشکل به وجود آمده.
سلطان زیوای چې د افغانستان ولس په انتخاباتو کې خپل رای ورکړی دی او د نتیجو په انتظار دی. سلطان زوی د هغه سری لیکي او وروستي حد په اړه چې سنچارکی وته اشاره وکړه داسې ویل:
ما فکر میکنم که خط قرمز مردم افغانستان نیست که بفهمن که رایشان در کجاست، چند رای دادن، به کی رای دادن، آیا این خط قرمز مهم است یا خط قرمز یک گروهی که میخواهند که به دل خود شناقه بشکنانن. ما فکر میکنم مردم افغانستان بسیار مهمتر است که بفهمن که به کی رای دادن و کی برنده انتخابات است. بعد از او میتونه حکومت مشارکت ملی به وجود بیاید و اونا هم افغان هستن، حق دارن در یک حکومت در آینده افغانستان سهم داشته باشن.
د دوارو تیمونو د اساس د غترګندونی د حق مطبوعاتی اعلامیه سره سمون نخري چې د جمهوریت ریاست معنی د جمعې پوره سپره کړی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو اوس په دا بل رپورټ را واخلو. ټاکل شوی ده چې راتلونکو اونۍ به د نړۍ مشران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې کې سره راټول شي او د نړیوال تروریزم څخه نیولې آن د ایبولا تر ناروغۍ پورې به پر نړیوالو مسایلو خبرې وکړي. ویل کېږي چې د داعش او ایبولا پر موضوعاتو به ډېر تمرکز وشي. پام کړئ دې رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وای په عراق او سوریه کې روان تشدد د افراطي ډلو د پاره په ځانګړي توګه د داعش د ډلې د پاره د جګړې یو ډګر برابر کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید دې موضوع ته پاملرنه وکړي. هغه داسې وویل: زه د داعش د ډلې پر ضد د نړیوال توافق رامنځته کېدو ته شر اغلاس وایم چې دغه نړیوال او سیمه ییز ګواښ په مقابل کې اقدام وسي. د داعش سره د مبارزې یو کلیدي هڅه به د امریکا او د ولسمشر باراک اوباما په مشرۍ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غونډه وي چې تمرکز به د بارنۍ تراګرو د مخ پر زیاتېدو شمیر سره په مبارزې وي. د نیویارک ته پونتون پروفیسر ریچارډ ګون وای چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یا د سیبي غونډه به یو ډیر قوي سیاسي پیغام ورکړي.
پرزیدنت اوباما هاز put together a coalition of 40 countries to fight.
ولسمشر اوباما د څلوېشتو هیوادونو یو ائتلاف تشکیل کړی دی. په ملګرو ملتونو کې به هغه پر همدغه ائتلاف باندې تمرکز وکړي. حقیقت دا دی چې په دې برخه کې مشکل کارونه د مخه لا ترسره شوي دي، خو ملګري ملتونه تر ټولو سم ځای دی چې د دې موضوع په اړه خبرې وسی. بل موضوع به په نړیواله ایجنډا کې د ایبولا د ساري ناروغي د خپرېدو مخنیوي وي چې تر اوسه پورې په لویدیز افریقا کې 15,000 کسان نیولې دي او تقریبا سم نیمایي د دغو کسانو نه مړ شوي دي. شغلی بان کی مون په دې اکله داسې وویل:
This is not just a health crisis.
دا یوازې د روغتیا په برخه کې کړکیچ نه دی، بلکې بشري، اقتصادي او ټولنیز عواقب هم لري چې کېدای شي د غزمن سو هیوادونو برسیره د نړۍ نورو سیمو باندې هم تاثیر واچوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور وای چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې یو هدف دا دی چې د نړۍ مشران سره راغونډ شي او په نړیوالو مسایلو باندې خبرې وکړي.
Both of these threats I think illustrate the founding purpose of the
دغه دواړه غواښونه د ملګرو ملتونو اصلي او تدابي اهداف په ګوته کوي. هغه دا دي چې د نړۍ مشران هر کال د نړیوالو مسایلو د حل لپاره سره راغونډيږي چې نه یوازې پر دې خبري وسی چې څنګه خپل منځي همکاري زیاتول شي، بلکې پر دې هم خبري وکړي چې ځینې غواښونه داسي وي چې یو ملک په یوازې سره نشي کولای چې مقابله وکړي او یا د حل لار ورته پیدا کړي. داسې غواښونه دای جوابوي چې هوادونه په ګډه کار وکړي. په افریقا کې کړکیچونه، د اوکرين بوران، د غزې په تړنګ کې د 50 ورځو جګړه هغه نور مسایل دي چې د نړۍ مشران به پرې خبري وکړي. د غراز د ملګرو ملتونو عمومي منشي دا کلیمپ د بدلون په اړه هم د لوړې کچې یو غونډه دایروي چې پر هوادونو باندې ژغ وکړي ترڅو فضا ته د مضر غازونو د لیږلو کچا کم کړي. د نیویارک ته پونتون پروفیسر ریچارډ ګون وای چې تیر کال د نړیوال ټورنی د پاره ډیر ستونزمن کال وو.
This has been a really painful year in UN diplomacy.
د ملګری ملتونو د ډیپلوماسۍ د پاره شش کال یو ډیر ستونزمن کال وو، ځکه په سوریه او اوکرين کې جګړې روانې دي. د داعش ډلې لخوا متوجه ګواښ او د ایبولا د ناروغي ګواښ هم هغه مسایل دي چې د نړۍ ټول حکومتونه پرې یو خل دي. او اوس به هڅه دا وي چې ملګری ملتونه چې تیر کال د بیلابیلو مسایلو په خاطر سره ویشل شوي وو بیرته یو موټی سي او متحد سي. دا یادونه ورده چې دغه ډیپلوماټیکو خبرو ځینې برخې به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په نوي تالار کې وسی. شش کاله کېږي چې کار پرې روان دی چې بیا ورغول سي او استفادې ته آماده سي. په مجموع کې د ملګرو ملتونو په بیا کلن تعمیر باندې 2.2 میلیارد ډالر لګول شوی دي چې ترمیم او مسون سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ صفه 1290 اف ام سل اشاریه 15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
لاندو مهم خبرونه: عیني شاهدانو ویل چې د سپین مانی زیاتره برخه پروند د جمعې په ورځ د مخفي پولیسو لخوا ورسره له هغه تخلیه سوچي یو چا د کټارې څخه د نن ټوپر ووهه. جمهوریت باراک اوباما او د هغه لونی د دې پیښې څخه لر وروسته د سپین مانی څخه ووتل. خبریالان وویل چې دوی لر وروسته له هغه چې د سپین مانی څخه ویستل سول بیرته ورغلی دي. د دغې پیښې په اړه نور لږ تفصیلات ورکړه شوي دي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د پکتیکا په ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو مهم مرکز له منځه وړی او 10 وسلوال کسان یې وژلي دي. د سکاټلند ټول پښتني یا ریفرندم په اړه د نه رایه د برتانیې په ډیرو سیمو او په ډیرو نورو ملکونو کې خلک آرام کړي دي. او د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری پرون د جمعې په ورځ وویل چې د هیواد باید د اسلامي دولت ډلې د یاغانو سره جګړه د خپلو سرحدونو په دننه کې پر مخ بوزي او د دې جګړې مشري وکړي، مګر د نړیوالو متحدانو لخوا د هوایي بمباریو دوام هم وغوښت.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس په دابل رپورټ راوخلو. د افریقایي ماشومانو د پالیسۍ فورم په خپل یو نوی رپورټ کې نه وایي چې د افریقایي ماشومان د نورو ټولنو په تناسب د تشدد د زیاتې کچې سره مخامخ دي. دغه څېړنې ماشومان د تشدد څخه د ژغورلو دپاره د نورې همغږۍ غوښتنه هم کړې ده. مارتی وان دیر والف د ادلس د اډیس ابابا څخه دا رپورټ را لېږلې ده چې خلاصه به خلیل خان درته واوروي.
دغه راپور چې د دوشنبه پر خپور سو پکښ راغلی چې پر ماشومانو د ډېر لوړې کچې جسمانی، روحي او جنسي تشدد کیږي او اوسنی قوانین او پالیسي د دې توان نه لري چې دغه مسله حل کړي. د افریقایي ماشومانو د پالیسي فورم چای پون نکما وای چې ګډ عمل کولو ته اړتیا ده.
There has not been a lot of focus on the prevention side when it comes to child protection and therefore this
تر کومه بریده چې د ماشومانو برخه ده د غوې د خوندیتوب په اړه زیات تمرکز نه لیسوي. نو لدې لپاره موږ هیوادونو ته وایو چې د ماشومانو د خوندیتوب نظام لسره بیا عملي کړي او نظام د سمندریز باید په خوندیتوب د خوندیتوب په اړه د ګامونو اخیستل او د خوندیتوب په اړه باید ګډ او همغږی عمل پکې شامل وي. ادم جغی په دې ګامونو کې د حکومت، ټولنې، کورنۍ او نور برخوال شامل دي. په دغه راپور کې 15 څېړنې او سرویګانی چې په اتوپیا، کینیا، ملاوی، مالی، موراکو، یوګانډا، زمبیا او د زیمبابوی په یوادونو کې ترسره شوی دي. دغه څېړنه سرګندوي چې په ځینې هوادونو کې لکه مالی او زمبیا کې ماشومان د کورنۍ د غړو لخوا دا خوډب سره مخامخ دي او په نورو هوادونو لکه ټانګو او سیرالیون کې زیاتره تشدد د استادانو او په سیمپ کې د نورو محصلینو لخوا ورسره کیږي. دغه راپور شاید د نجونو پر ضد د جنسي تشدد کچا هر چیرې لوړ ده، که په کور کې وي، که په ټولنه کې او که په ښوونځي کې. او هغه سیمې چې جنګونه پکې روان دي هلته بیا نجونې د نور زیات جنسي تشدد سره مخامخ وي. نکیما وای دغه راپور دا جوتوي چې د ماشومانو پر ضد جنسي تیری مخ په زیاتېدو دی.
Sexual tourism is one of them. This is done by through different ways.
جنسی بلدتیا بیا یو بل بیلګه ده او دا بیا په مختلفو لارو ترسره کیږي چې د انټرنیټ یو مثال دی. او یقینا حکومت باید پر جنسی تھیری او جنسی زورونی خپل تمرکز زیات کړي او حتی د ځینې وادونو څخه بیا ماشومان د جنسی مقاصد لپاره کاچا کیږي. څېړنې شي چې ځینې وادونه لکه کینیا، ایتوپیا، سینګال، موراکو او جنوبی افریقا د ماشومانو پر ضد د جنسی تھیری مهم مرکزونه ګرځېدلې دي. د ماشومانو پر ضد تشدد د هغوی روحي روغتیا او په هوساینې اغیز کوي. نکیما په دې باور لري چې د تشدد معنا باید ډېر روښانه وي چې په ټولنه کې پوه زیات کړل سي. دغه څېړنه د افریقایي اتحاد په همکارۍ ترسره شوې ده او راپور به د جمعې په ورځ د افریقایي اتحاد کمیسیون ته وسپارل سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
نو اوریدونکو، په داسې حال کې چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د امریکا تر نظامی مشرۍ لاندې ائتلاف د جوړېدو په حال کې دی، د سیمې ځینې سیاسي څارونکو په دې نظر دی اسلامي دولت چې د پرمختللې ټکنالوژۍ په استعمال کې خپل مهارت ثابت کړی دی، په خپله ګټه یې د انټرنیټ له لارې متقابل تبلیغات یعنی پیل کړي دي. پام وکړئ، له بیروت نه د امریکا غږ د خبریال هیدر مردوک رپورټ دی چې سلیمان شاه به مهم ټکي درته واوروي.
که څه هم چې متحده ایالات او لویدیز انډیوالانې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سره د جنگ لپاره د یو پراخه نړیوال ائتلاف په جوړولو کار کوي او هڅه کوي چې د منځني ختیځ او شاوخوا سیمو ملکونه هم له ځان سره ملګري کړي، د اسلامي دولت ډلې د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو نه په استفاده ځانګړی تبلیغاتي جنگ پیل کړی دی. هغوی د سیمې اسلامي ملکونو ته خبرداری ورکوي چې له نوموړي ائتلاف نه ځان لرې وساتي او په جنگ کې دې ګډون نه کوي. دا د هغې ویډیو یوه برخه ده چې د جنگ صحنه پکې ښودل کیږي. دغه ډلې په روان هفته کې یوه ویډیو خپره کړله او د جان کینټایل په نوم یو برتانوي ژورنالیست چې د اسلامي دولت سره له دوو کالونه راپه دېخوا په سوریه کې برمته دی خبرې کړې دي. هغه په داسې ارامه لهجه غږیږي لکه یو څوک چې په تلویزیون خبرونه لولي.
Hello, my name is John Cantley. I'm a British journalist who used to work for some of the bigger newspapers and magazines.
زما نوم جان کینټل دی او زه یو برتانوي ژورنالیست یم چې غټو غټو ورځپاڼو لپاره مې کار کوو. په داسې حال کې چې هغه د نورو قیدیانو په څیر نارنجي جامې په غاړه کړې دي، په ډېره مسلکي ژبه خبرې کوي. هغه د خپلې ویډیو په یوه برخه کې لویدیځو قدرتونو ته داسې مشوره ورکوي.
Maybe I will live and maybe I will die, but I want to take this opportunity to convey some facts.
شاید چې زه به مړ شم او یا به ژوندی پاتې شم، خو غواړم چې له فرصت نه په استفاده ځینې حقایق درته وړاندې کړم. دا داسې حقایق دي چې تاسو په خپله هم ځان ته واقعیت روښانه کولی شئ. جان کینټایل د لویدیځو قدرتونو مشرانو ته خبرداری ورکوي چې په افغانستان او عراق کې د ډېرو اوږدو کلونو جنگ باوجود له ناکامۍ وروسته دی بیا په عراق باندې پوځي یرغل نه کوي. یوه بله ویډیو چې د اسلامي دولت ډلې په روان هفته کې خپره کړې ده بالکل د امریکې د هالیوډ د فلم په شان ښکاري. د چاودنو له آوازونو سره سم د حملو ګواښونه هم پکې کیږي. د دې ویډیو په وروستۍ برخه کې په یوې لوحې باندې لیکل شوی دی چې د جنگ لمبې اصلي جنگ خو لا نه دی شروع شوی. ځینې څېړونکي په دې نظر دي که څه هم چې ظاهراً د اسلامي دولت ډله لویدیځو قدرتونو ته خبرداری ورکوي چې جنگ دې نه کوي، خو اصل مقصد او هدف یې دا دی چې هغوی په یو اوږده جنگ کې راښکیل کړي. د کنټری ریسک سولوشنز په نوم د یوې امنیتي کمیټې امیر ډانیل ویګنر په دې نظر دی.
And their ultimate objective is to ensure that the US and the West will
د اسلامي دولت جنگیالو اساسي هدف دا دی چې امریکا او نور لویدیځ قدرتونه مجبور کړي چې بل اخره په سوری او عراق کې وسره په ځمکنیو جګړو کې کېل شي. همدای بنیادی مرام او مقصد دی. که مخامخ د جنگ په میدان کې جګړې پیل شي، نو دغه ډله به په اسانۍ سره وکول شي چې په اسلامي نړۍ کې خپل ملاتړ زیات کړي. دا محال خدا سیخکاری چې امریکا او لویدیځ انډیوالانی لګیا دي هغه څه کوي چې اسلامي ډلې ورنه غواړي. ډانیل ویګنر وایي که لویدیځ ملکونه ځمکنی جنگ پیل کړي، خارجي جنګیالي به د جنگ میدان ته ورودانګي، ځکه چې هغوی د وروستي جنگ ته اصلا د صلیبیانو د جنگ په نظر ګوري او هر څوک چې مخالفت کوي د صلیبیانو په صف کې شمیري. خو ویګنر وایي شاید چې اسلامي دولت په خپل دې مرام کې بریالی نشي.
And their ultimate objective is to ensure that the US and the West will engage them on the battlefield.
نو موړ وای زه په دې خبره ډیر متعجبم چې آیا امریکا او لویدیز قدرتونه به واقعا وغواړي چې په ځمکنیو جګړو کې وخکیل شي. پالیسی خو دا ده چې یوازې د بی پیلوټا ډرون الوتکو او جټ الوتکو په وسیله سره د هوا لارې جنگو کې او کفارزن وځ په همدې حال پاتې او ټول جنگ د لوتکو په وسیله وشي، له مخامخ جنگ نه ځانونه لري وساتي، د اسلامي دولت د ډلې ارمان به پوره نشي. څارونکي وایي که له هغو سیمو نه چې د اسلامي دولت په ولقه کې دي د ملکي خلکو، نو شاید چې جنگ کول به یوازینۍ لارې. دا په لبنان کې د یوه 25 کلن سوریایي مهاجر فراس غږ دی چې په عربي ژبه لګیا دی او د غرمې د ډوډۍ په سر له خپلو ملګرو سره خبرې کوي. نوموړی وایي اسلامي دولت ځکه له ورځني فعالیت نه غورځېدلی دی چې د کنټرول لاندې سیمونه ټول دولتي منصوبین او مامورین تښتیدلی دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو زمونږه لومړی نیم ساعت خبرونه پاته ورسېده، خو دا د بل نن تر کوو د تاریخ خبرونه ته چې څو شپې وروسته به خبره شي.